السلام علیکم د سهار و بچی دی ز رضوان مرادی مو تاسو د ازادي رادیو د سهارنی خبری مچلې اوریدو ترابولم. نن دوشنبه د 1490 هجری المریس کال د هوت شپږم نیټه چې د 2019 میلادي کال د فبروري له 15 سره سمون لري. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چارې میر احمد صافی پر مخ وړي. زلمه خلیل زاد او طالب مشران نن په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو اترو نوی پړاو پیلوي. د افغانستان د سولې د هڅو په اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم اخلو او په نړیوالو مسایلو کې اوري چې عرب او اروپایي مشران د مصر په شرم الشیخ کې د تروریزم پره ګډ کانفرنس لري. خو اول پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمه خلیل زاد نن له طالب استازو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه نوې خبرې پیلوي. د تاجکستان ولسمشر وایي په افغانستان کې تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره د روانو هڅو ملاتړ کوي او د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پرون په یوې وسلوال نښته کې دوه هندي سرتیري او درې وسلوال وشل شوي دي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د سولې او پخلینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په مشرۍ امریکایي پلاوی نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له مرکچي پلاوی سره بیا وګوري. تر اوسه پورې د دې کتنې په اړه چې د دواړو لورو ترمنځ 15 د زیات جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد تېره شپه په یو ټویټري پیغام کې د دې کتنې د تایید ترڅنګ ویلي چې اجنډا یې هماغه پخوانی د ده په وینا د بهرنیانو لخوا د افغانستان د اشغال پای ته رسیدل او د دې هیواد له خاورې نورو ته د زیان نه رسیدو مسایل دي. د دوحه په مخکنیو خبرو کې دواړه لورو په دې برخه کې سلا شوي و، خو وروستۍ پرېکړه ته لا هم نه دي رسیدلي. د طالبانو یو شمېر سرچینو ویلي چې د قطر پلازمینې دوحې ته د طالبانو مشر ملا عبدالغنی برادر هم رسیدلی دی، خو طالبانو په خپله اعلامه کې په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. په روانه خپرونه کې په دې اړه جزئیات اورئ. د تاجکستان ولسمشر وایي په افغانستان کې تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره د روانو هڅو ملاتړ کوي. امام علي رحمان دا څرګندونې پرون د تاجکستان د وسلوالو ځواکونو د تاسیس د شپږویشتمې کلیزې په مراسمو کې وکړې. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس د رپورټ له مخې رحمان په دې ټینګار وکړ چې تاجکستان د خپل ګاونډي د افغانستان د دوست دولت او د نړیوالو د سولې د روانو هڅو کلک ملاتړی دی. د هغه په وینا هغه اقدامات چې د افغانستان د جګړې او سیاسي ستونزو د هواري سبب کیږي د تاجکستان پر امنیت به هم مستقیم اغیز ولري. امام علي رحمان زیاته کړه د دې لپاره مهمه ده چې په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې د مسالې د یقیني کولو او هم له دې هېواده د تروریزم د مخنیوي لپاره په سیمه ییزه سطحه له نږدې همکاري وشي. افغانستان د آیرلند له ټیم سره پرون د کرکټ دریمه شل اووریز لوبه هم د 2.5 منډو په توپیر وګټله. دغه لوبه د هند په دهرادون ښار کې وشوه او پکې د افغانستان توپ اچوونکي راشد خان په دریو توپونو د آیرلند درې لوبغاړي وسوځول. محمد نبی بیا په بیټنګ کې خوځلید او یو اتیا منډې جوړې کړې. افغانستان له آیرلند سره د لوبو په لړۍ کې درې شل اووریز لوبې وکړې او درې وړې ګټلې دي او 15 ورځنۍ او یو ټیسټ لوبه هم لري. ټاکل شوی د راتلونکي پنج شنبه افغانستان له آیرلند سره لومړنۍ یو ورځنۍ لوبه وکړي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پرون په یوې وسلوال نښته کې دوه سرتیري او درې وسلوال وچل شوي دي. د هند پوځ او پولیسو ویلي دي چې نښته د امنیتي ځواکونو او په پاکستان کې د میش جیش محمد ډلې د وسلوالو تر منځ شوې ده. هندي ځواکونو په کشمیر کې د روانې میاشت پر 14 تاریخ په یوې انتحاري حمله کې چې جیش محمد ډلې مسؤلیت پر غاړه واخیست، د لسګونو پولیسو تر وشل کېدو وروسته ځپونکي ګامونه او د پلټنې پراخ عملیات پیل کړي چې تر اوسه پکې 168 مشکوک کسان نیول شوي دي. په کشمیر کې وروستۍ تاوتریخوالی د نوې ډیلي او اسلام آباد ترمنځ کړکېچنې اړیکې لا پسې بحراني کړې دي. هند پاکستان تورنوي چې د کشمیر په وروستي ځانوژونکي برید کې لاس لري او نوې ډیلۍ به غاښ ماتونکی ځواب ورکړي، خو پاکستان بیا دا تور ردوي او د هند لخوا د هر ډول ناسم اقدام پر وړاندې خبرداری ورکوي. دا مصر ولسمشر عبد الفتاح السيسي پرون د مصر په شرم شیخ کار کې د اروپאי اتحادیې او عرب لیگ د غټې لومړنۍ سرمشري زیات پرانستلو پر مهال د تورزم پر وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. سیسی دغه سرمشري زیات په پرانستون کې وینا کې ویل چې د تورزم ګواخ لکه د موزر تعاون په سیر ټول نړۍ تخپور شوی دی او زیاته کړه چې د دې جدي اړتیا ده چې د دې خطر پر وړاندې مبارزه کې همکاري وشي. سیسی ټینګار وکړ چې دغه تعاون په هیڅ ډول نشي توجیه کېدی. د اروپאי اتحادیې او عرب په دغه لومړنۍ سرمشري ده کې چې نن به هم دوام کوي. د اروپای شورا د مشر ډونالډ ټوسک په ګډون د دې اتحادیې او د عرب لیگ د غړو هیوادونو یو شمیر جګپوړو چارواکو ګډون کړی دی. او د امریکا د بارنیو چارو وزیر وایي هیواد باید د وینزویلا پر ولسمشر نیکولاس مادورو تر هغو فشارونو ته دوام ورکړي چې د پوه شي چې د واک ورځ یې پای ته رسیدلې دي. مایک پومپیو دغه څرګندونې پرون وروسته له هغې وکړه چې هغه فعالان چې غوښتل یې د امریکا بشري مرستې د برازیل او کولمبیا له سرحدونو وینزویلا ته داخلې کړي له حکومتي ځواکونو سره ښکېل شول. په خوډب کې دوه تنه د وژل کېدو او 300 نورو د ټپي کېدو رپورټونه خپاره شوي دي. پومپیو امریکایي سی این این او فاکس نیوز ټلویزیونی چینلونو سره په مرکو کې ویل چې د ولسمشر ټرمپ اداره به د خوان ګوایدو چې ځان یې پخپله د وینزویلا ولسمشر اعلان کړی دی ملاتړ ته دوام ورکړي. پومپیو د مادورو د حکومت پر وړاندې له قوې د نه استفادې مسأله رد نه کړه خو ویل چې پر کراکاس به فشارونو ته دوام ورکړي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. ټاکل شوی ده چې نن د قطر په مرکز دوحه کې زلمی خلیلزاد او طالب استازي د افغانستان د سولې پړه د خبرو بل پړاو پیل کړي. د چارو کارپوهان وایي چې له تور لیست څخه د طالبانو د وتلو موضوع سره کوم چې ویل کیږي هغه شان نه ده، بلکې دوی کول شول پاکستان ته سفر وکړي.
دا د تحقیق خبرونه ده چې طالبان پاکستان ته نشي تلای، یا د تور لیست دي قطر کې دفتر لري چې دا خپل د بندیزون د عمومي اصولو سره مخالفت کوي.
دا نړۍ مطبوعات هم لولو او دا هم اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو په قانون کې تعدیل د ولسمشر په انتخاباتو به اغیز غنی او وای چې دا کمیسیون د انتخاباتو په محلويش او عملیاتي پروګرامونو کار کوي. په د مصر په شرم شیخ کې د اروپאי اتحادیې او عرب مشرانو د غونډې په اړه هم په همدې خبرونه کې اوري. او د خبری مجلې په پای کې بیا د ژوند رنگونه ووري.
بغدونو سخت کارو چې بيخي بس د بدن خانه زوبر کړلو هغه ګرام په پرې خو د بس لو د میو میو خرڅو.
تازه دی رادیو خبرونه د سحر لونه د ماخام تر او بچو پرې په منځنۍ صفه 1200 شپږ نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې وورای. د قطر پلازمینه دوحه بنن بیا د طالبانو د استازیو او د امریکایي پلاوی ترمنځ د خبرو کوربوي. د دې خبرو مشري بیا هم د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا د بارنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د طالبانو استازی شیر محمد عباس تانیزه کوي. د طالبانو ځینې سرچینو ویلي چې په مرکچی پلاوی کې شامل څلور غړي به په دې خبرو کې د ګډون لپاره له پاکستان څخه قطر ته ورسیږي. په دې اړه تفصیل له نوریا سنوري اورو.
په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ولسکلنې جګړې د پای ته رسیدو او په دې هیواد کې د سولې د ټینګېدو د هڅو په ترڅ کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د افغانستان د سولې لپاره امریکایي پلاوی نن دوشنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې بیا د طالبانو له استازو سره خبرې کوي. د دغو خبرو په تیر څلورم پړاو کې چې په دوحه کې ترسره شوي او شپږ ورځې دوام وکړ، دواړو لورو اعلان وکړ چې پر مهمو موضوعاتو یوې عمومي موافقې ته رسیدلې دي. د راپورونو له مخې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهال ویش او د دې مسلې یقیني کول چې له افغانستانه به بیا القاعده یا نورې سختریزې ډلې د یوې اډې په توګه کار نه اخلي هغه مسایلو چې دواړه لورې پرې سلا شوي وو. د طالبانو ځینو سرچینو ویلي چې دا ځل به هم له امریکایي پلاوي سره په کتنه کې پر همدې او یو لړ نورو اړوندو مسایلو خبرې وکړي. د دوحه د غونډې د اجنډا په اړه ښکېلو لورو تر اوسه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو طالبانو په دې غونډه کې د برخه اخیستونکو پلاوي په اړه څو ورځې مخکې په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي وو چې د شیر محمد عباس تانکزي په مشرۍ د څوارلس کسیز پلاوي په ترکیب کې د دوی څلور مشران هم له پاکستانه په دې خبرو کې ګډون کوي. د طالبانو ځینو سرچینو ویلي وو چې امیر خان متقی، عبداللطیف منصور، عبدالمنان عمری او مطیع الحق به د قطر په خبرو کې د ګډون لپاره له پاکستانه دوحې ته ولاړ شي. طالبان په خبر کړی بیان کې دا هم ویلی چې مولا هبت الله اخون په لارخوونه مولا عبدالغنی برادر چې په پام کې ول امریکایي پلاوی سره د خبرو مشري وکړي لخوا د دې پلاوی غړي ټاکل شوی دی. د افغانستان د خلکو سترګې تر ډیره د قطر خبرو ته زیر دي چې آیا هغه به د سولې یوې موافقې ته د رسیدو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري او که به بیا هم له مشخصو پرېکړو پرته پای ته رسیږي. د کره نتیجې له لرلو پرته د خبرو دوام به آیا دواړه لورې ستړي او ناهیلي نه کړي؟ په دې اړه مو د سیاسي چارو د کارپوه او د کابل پوهنتون د استاد نصرالله ستانکزي نظر وپوښت.
فیزیکا مذاکرات دی نو یې ستونزې له حل لپاره یې طبیعتا دواړه لوري پکې باید ستړي نه شي. او زه فکر کوم کله چې هدف ستراتیژیک په داسې مذاکرات کې ټاکل کېږي د ستړیا مفهوم پکې له منځه ځي. اما موږ هیله من یو چې اوګوانډه باید مثبته پایله ولري، نو حداقل څه رڼایي پکې احساس شي او په اصل کې د مارک د بل خوشبینه انسه اقدالالی به دوام کړي.
دا ځل هم معلومه نه ده چې قطر خبرې به څو ورځې دوام کوي، خو فرانس پرس خبري اژانس په یو راپور کې د چارو د کارپوهانو په حواله ویلي چې ښایي دا ځل طالبان د ملګرو ملتونو له تور لسخه د طالب مشرانو د نومونو پر لرې کېدو هم ټینګار وکړي او هغه به هم په یو ډول د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره پر دوی د امریکا له لورې د فشارونو دفع کول وي. په دې وروستیو کې طالبانو وویل چې په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم او امریکایي پلاوي سره د دوی د امریکچي پلاوي کتنې په دې خاطر لغوه شوې چې د دوی د پلاوي د ډیرو غړو نومونه د ملګرو ملتونو د سفر د بندیزونو په فهرست کې وو. د سیاسي چارو کارپوه وحید مجده چې د طالبانو خبرې له نږدې څاري او د افغانستان د سیاستوالو او طالبانو ترمنځ د مسکو په غونډه کې هم ګډون کړی و، وایي د طالبانو غړو ورته ویلي چې د دوحه په دې پړاو خبرو کې بیا هم پر مهمو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او بیا له دې هېواد نورې نړۍ ته د حملو د نه ګواښلو پر مسلو خبرې کېږي، خو ښایي طالبان له تورو لستونو د خپلو مشرانو د نومونو د لرې کولو مسله هم مطرح کړي.
ټول لستخه د دې مشرانو هرې کول سولې د پروسې سره مرسته کولای شي، ځکه چې با صلاحیت کسان چې کولای شي په دې غونډه کې برخه واخلي هغه کسان نشي کولای چې راشي څنګه خاطر.
طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره چې هغه یو لاس پوڅی حکومت بولي له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې او دا خبر درې هم ورکړی چې که له دې هېواد د نړیوالو ځواکونو د وتلو مهال ویش ونه ټاکل شي په خبرو کې د نورو پرمختګونو امکان نشته. د افغانستان حکومت بیا هیله مند دی چې د قطر دا دور خبرې په دې برخه کې چې طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي مثبت نتیجې ولري.
و امریدل چې نن د امریکا د پلاوی مشر زلمی خلیلزاد او د غراس طالب استازي په قطر کې د افغانستان د سولې پړه د خبرو بل پلاو پیلوي. د دې خبرو په درشل کې د نورو مسلو ترڅنګ ویل شوې چې طالبان بل تور لستونو څخه د خپل مشرانو د استلو مسله هم مطرح کړي. په دې اړه نوریاس نوري د سیاسي او حقوقي چارو له کارپو د کابل پوهنتون له استاد نصر الله ستانګزي سره مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې طالبانو په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم او له امریکایي پلاوي سره د کتنو د لغوه کېدو یو علت دا ښودلې چې د مرکچي پلاوي د ډیرو غړو نمونه د ملګرو ملتونو د بندیزونو په تور لیست کې دي او هغوی سفر نشي کولای. آیا د طالبانو دغه ادعا درسته ده؟ خاغلی ستانکزی په جواب کې ویل
کومه خبره ده چې دا ډېر دقیق خبر نه ده چې طالبان پاکستان ته نشي تلای یا له پتور لست کې دي. طالبان همدا اوس هم دوی ته پاسپورت ورکړ شوی ده په قطر کې دفتر لري چې دا خپله د بندیزونو د عمومي اصولو سره په مخالفت کې راځي. همداشان د دوی تګ راتګ د نړۍ هغو هېوادونو کې چې هغه د امنیت شورا دایمي غړي دي، یا د هغوی په هڅونه یا د هغوی په حمایت چې د دوی مراکز ته د دوی حیاتونو تګ دغه نشي توجیه کولی چې ووایي چې پاکستان ته دې تک څه مشکل وجود درلود، ځکه کوم پاکستان په دې لوبه کې وایي چې یو ډول تبلیغات کوي چې ګویا نړیوالو موازینو ته د وفادارۍ دی او طالبان ته هم دومره دسې نه.
فکر کوي چې دا مسله اوس د طالبانو لپاره مهمه ده او پروسیجر څوک کولای شي چې دغه غوښتنه مطرح کړي چې د دوی د مشرانو نمونه له تور لسته خلري شي؟
دا مسله څه میکانیزم لري؟ اساساً که چیرې د بشري حقونو د بشر دوستانه حقوقو قواعد د سولې او امنیت ضد اقدامات چې د ملګرو ملتونو په منشور کې راغلي دي، دغه ضد اقدامات ترسره شي په طبیعي ډول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا صلاحیت لري چې اشخاص، حقیقي اشخاص او حقوقي اشخاص د دولتونو په شمول پر ځانګړو بندیزونو یا تعزیراتو لاندې راولي. کله چې بندیزونه راځي، بندیزونه کېدای شي مختلفو ابعادو کې یا په عمومي ډول ټول ابعاد ونیسي، لکه چې طالبان ته ورکړي دي یا لازم ده د سفر کولو مسله هم ده. نو همداشان همدغه کمیټه او په نهایت کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا صلاحیت لري چې کسان چې په اسلام ستور لست کې راغلي یا تر بندیزونو باندې راغلي دي هغوی له دې لسته وباسي.
داسې هم ویل کېږي چې طالبان که چېرې دغه غوښتنه مطرح کوي ښایي په یو ډول باندې پر دوی د امریکایي پلاوي له لورې د فشارونو دفع کول وي چې له دوی غواړي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. تاسو هم له دې نظر سره موافق یاست؟
شاید د یو تاکتیک په عنوان استفاده وشي، اما که چېرې دا تاکتیک هم وي زه فکر کوم ډېر اوږدمهالی تاکتیک به نه وي. دته په څنګ کې د دې احتمال هم وجود لري چې حتی مذاکراتو ته زیان ورسوي. زه فکر نه کوم چې په دغه پړاو کې د داسې میتودونه تر دومره عمیقه استفاده وشي چې هغه د سولې خبرو ته یو ستونزه رامنځته کړي.
په قطر کې د طالب استازو او زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي د نننیو خبرو د افغانستان د سولې د پروسې او د ملګرو ملتونو په تور لیست کې طالبانو د شمولیت په مسأله مو د سیاسي شروع د کاربو او کابل پوهنتون د استاد نصرالله ستانکزي څرګندونې واورېدې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. نوري اسنوري د نړۍ خبرونې او مطبوعات لوستدي او د مهمو مقالو ځینې برخې درسره شریکوي.
په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر د تیر میلادي کال کلنی راپور ته ډیرو نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو هم پام اړولی دی. له امریکا خبریدونکي د کانساس سیټي ورځپاڼه لیکي په دغه راپور کې چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې خپور شو، په 2013 میلادي کال کې ملکي تلفات تر ټولو لوړ حد ته چې په مخکنیو کلونو کې هیڅ ساری نه دی لیدل شوی رسیدلی. ملګرو ملتونو چې له 2009 کال راهیسې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د شمیر د ثبتولو بهیر پیل کړی، په دغه نوي راپور کې ویلي چې تیر کال 3804 ملکیان وژل شوي او نږدې 1000 نور ټپیان دي. د کانساس سیټي په لیکنه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي تدامیچي یاماموتو د ملکي تلفاتو پر زیاتوالي ژوره اندېښنه څرګنده کړې او هغه د نه منلو بللې دي. په دې راپور کې وسلوال طالبان داعش او د افغانستان د دولت نورې وسلوالې مخالفې ډلې د ملکي تلفاتو د پسلو کې 3 او افغان حکومتي ځواکونه او د ناتو متحدین د پسلو کې د 4 مسؤل بلل شوي دي. کانساس سیټي د ملګرو ملتونو لخوا د خپاره شوي راپور په استناد لیکي چې په تیرو 10 کلونو کې په افغانستان کې 2000 ملکي وګړي وژل شوي او 6000 نور ټپیان دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي چې اوس یې وخت دی چې په دې هیواد کې دغه انساني غمیزه پای ته ورسول شي. له استرالیا خبریدونکي سپیشل برودکاسټنګ آنلاین خبرونه 2013 کال د افغانستان لپاره د جګړې تر ټولو خونړۍ کالو تر سرلیک لاندې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نامه د راپور په اړه د لیکنې په یوه برخه کې لیکي د افغانستان په څه کم تیرو 2 لسیزو جګړو کې تیر کال تر ټولو زیات ملکي وګړي وژل شوي چې هغه د وړم 2010 کال په نسبت په سلو کې 12 زیاتوالی ښیي. وسلوال مخالفان په 2013 کال کې د شاوخوا 2212 وګړو د وژل کېدو مسؤل بلل شوي دي. خبرونه په وینا پر طالبانو د فشارونو د زیاتوالي لپاره امریکایي هوایي ځواکونو پر هغوی بریدونه زیات کړي چې طالبانو هم په مقابل کې ځانوژونکي حملې دوه برابره زیاتې کړي دي. خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي تدامیچي یاماموتو دا خبره هم راخیستې چې ویلي دي د ملکي تلفاتو د مخنیوي یوازنۍ لاره د جګړې بندېدل دي چې د ده په وینا متحدي ایالات او طالبان پرې یوې موافقې ته د رسېدو لپاره سره نږدې شوي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او یو ځل بیا د افغانستان د سولې مسئلې ته راګرځو. لکه څرنګه مو چې د خبرونې په سر کې ویلې، طالبانو تر اوسه په رسمي ډول نه ده تایید کړی چې د طالبانو مشر ملا عبدالغني برادر به د نن ورځې د سولې په خبرو کې چې په قطر کې کیږي ګډون وکړي او د طالب پلاوي مشري به وکړي، خو ځینو لویدیځو اژانسونو بیا دا تایید کړې ده او وایي چې ملا غني برادر به په دې خبرو کې ګډون وکړي. همدا شیبه په کابل کې زموږ همکار حمید بمن سره د تلیفون اپلیکا کړی. ممن صاحب په سهار په خیر، خپرون ته په خیر راغلاست. لویدیسو رسنیو د نن ورځ د خبرونو د خبرو پاغي کې د ملا برادر د ګډون پړه سوې دي.
مننه مراد صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د لیدیزو زرو اجانسونو دا خبر ورکړی چې ملا عبدالغنی برادر قطر ته رسیدلی دی، سو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په تړاو کومې خبرې چې په پلان کې دي په هغو کې برخه واخلي. البته په دې ارتباط باندې د رویټرز خبري اجانس رپورټ ورکړی دی، همدارز نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم دا مسله تایید کړې ده. د دې سره په جوخت افغان اسلامي اجانس د طالبانو د ځینو سرچینو په حواله باندې دا خبر ورکړی دی چې ملا عبدالغنی برادر چې د طالبانو د مشرتابه لخوا د قطر ته دفتر د رئیس په توګه ټاکل شوی وو، قطر ته رسیدلی دی. که څه هم دغه قطر ته د تګ مسله ډیره اوږده تمامه شوه، په دې ارتباط باندې ځینې شکونه هم راپورته شول چې ګواکې پاکستان یا ځینې ځانګړي حلقات په پاکستان کې هڅه کوي چې د مخه ونیسي سو د سولې په خبرو کې برخه وانخلي. په ورته وخت کې په کابل کې زیاتې خوشبینۍ ښودل کېږي د ملا برادر د ګډون په اړه باندې، او دا ویل کېږي چې د سولې په پروسه کې په خبرو کې عملاً دې برخه واخلي نو د هغه نتایج به ډېر ښه وي، او ممکن طالبان له افغان حکومت سره هم خبرو ته حاضر شي. ملا برادر په پاکستان کې نیول شوی هم په همدغه تماسونو په اړه و چې په مخکې هم د هڅه کوله چې د حامد کرزي د حکومت سره ځینې تماسونه ټینګړي او د سې په پروسه کې برخه واخلي. دغه هڅو ته په پام سره د پاکستانی ځواکونو یا امنیتي ادارو لخوا نیول شوی او په بند کې و، خو دا ځل د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په سپارښتنه باندې خوش شوی چې نن به عملاً د په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوی ترمنځ د سولې په تړاو په کېدونکو خبرو کې برخه واخلي. بلې مراد سو
ډېره زیاته مننه دوستانو. زمونږ همکار حمید محمدو چې د لویدیځو اجانسونو په استناد ویل د طالبانو مهم مشر ملا عبدالغنی برادر چې په پاکستان کې له ډېرې مودې راهیسې نیول کېږي زنداني وو او تر اوسه د سولې په خبرو کې ګډون نه و کړی دی، قطر ته رسیدلی دی، او تمه ده چې د نن ورځې په خبرو کې به له طالبانو او امریکایي چارواکو سره په خبرو کې موجود وي، او د افغانستان د خلکو لخوا هم دغه غونډې ته زیات انتظار دی تر څو په افغانستان کې د سولې په اړه یو څه ښه زیری د افغانستان خلکو ته ورسیږي. موږ هڅه کوو چې د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې د افغانستان د سولې په اړه د قطر د روانو مذاکراتو په دې تړاو د نورو مسایلو په باب درته دقیق او رسمي معلومات درکړو.
امروز حقوق هسته ایمان رو
ازادی راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د اروپای اتحادیې او عرب لیگ د غړیو هیوادونو لسګونو مشران د مصر په شرم الشیخ کې په لومړنۍ ګډه سره مشریزه کې راټول شوي او د نورو مسلو ترڅنګ د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې کوي. دغه سره مشریزه چې د مصر ولسمشر پرانستلې نن هم دوام کوي. په دې اړه تفصیل له نوریاس نوري اورو.
د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی د اروپایي اتحادیه او عرب لیگ ګډې لومړنۍ سرمشریزې ته په پرانستونکې وینا کې د ترهګرۍ ګواښ د طاعون یو مضره ناروغي وبلله چې د ده په وینا ټولې نړۍ ته خپره شوې او په وړاندې د جدي مبارزې لپاره د همکارۍ د پیاوړي کېدو غوښتنه وکړه. السیسی وویل نن ورځ موږ ټول دې ته سخته اړتیا لرو چې د دغه ګواښ په وړاندې مبارزه کې په ګډه همکاري وکړو. هغه د ترهګرۍ ګواښ هغه پدیده وبلله چې په وینا یې په هیڅ ډول نشي توجه کېدی. مصر په 2014 کال کې لواکې د پخوانی منتخب ولسمشر محمد مرسی تر لرې کېدو راهیسې د افراطي ډلو لخوا د حملو د لړۍ شاهد دی. مرسی چې یوه لنډه موده یې د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې وه، د السیسی لخوا چې هغه مهال د دې هېواد د پوځ مشر و لواکه لرې او زندانی شو. د اروپایي اتحادیه او عرب لیگ په دغه لومړنۍ سرمشریزه کې چې نن به هم دوام کوي، د اروپایي شورا د مشر ډونالد توسک په ګډون د دې اتحادیه او د عرب لیگ د غړو هېوادونو یو شمېر جګپوړو چارواکو ګډون کړی دی. په دې سرمشریزه کې د ترهګرۍ د افریقا له وچه او منځني ختیځ څخه اروپا ته د کډوالو د بهیر په اړه د اروپایي اتحادیې د اندېښنو او د پانګونې د امکاناتو په اړه خبرې کېږي.
د اروپای شورا مشر ډونالد توسک هم په خپل وینا کې د مهاجرت ستونزې ته په اشاره وویل چې ټول هیوادونه هغه چې کډوال ورڅخه راځي ترانزیت او د کډوالو د ورستي مقصد هیوادونه باید په ګډه د غیر قانوني انساني قاچاق مخه ونیسي. هغه زیاته کړه چې دغه هیوادونه باید د هغو قاچاق وړونکو مخه ونیسي چې خلک د ښه ژوند په تمه غولوي او له ډیرو خطرناکو لارو یې ژوند په خطر کې اچوي. د دغه سرمشریز لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې افګابه فور اونز
اټس ا هورابل هورابل امبارسمنت ټو اور کانټری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
او سم په مګړې دې سات د مهمو خبرونو لندېستم. د قطر په مرکز دوحه کې نن د افغانستان د سولې د حادثو په تازه پړاو کې د امریکا د بارنو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمه خلیلزاد له یو شمیر طالب استازو سره د خبرو بل پړاو پیلوي. یو شمیر لودیزو اجانسونو ویلي دي چې د طالبانو مهم مشر ملا عبدالغنی برادر هم قطر ته رسیدلی او د نن ورځې په خبرو کې به برخه واخلي. د تاجکستان ولسمشر وای په افغانستان کې تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره د روانو حڅو ملاتړ کوي. امام ملي رحمان دغه خبرې پروند د تاجکستان د وسلوالو ځواکونو د تاسیس د شپږشتمه کلیزې په مراسمو کې وکړې. افغانستان پروند ارلند لټیم سره دریمه شلوریزه لوبه هم د دوه دیرشو منډو په توپیر وګټله. ټاکل شوی چې راتلونکي پنج شنبه د افغانستان او ارلند ترمنځ د پنځو یو ورځنیو مسابقو لړۍ پیل شي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پرون په یوې وسلواله نښته کې دوه سرتیری او درې وسلوال وژل شوي دي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح سیسی پرون د مصر په شرمشیخ ښار کې د اروپایي اتحادیې او عرب لیگ د ګډې لومړنۍ سرمشریزې د پرانستلو پر مهال له تروریزم سره د تروریزم پر وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. او د امریکا د بارنو چارو وزیر وایي هیواد باید د وینزویلا پر ولسمشر نیکولاس مادورو تر هغو فشارونو ته دوام ورکړي چې د پوه شي چې د واک ورځې پای ته رسیدلې دي. ازادي راډیو د ازادي راډیو پر وپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په مستقیم ډول اوریدلی شئ.
دا ژوند رنگونه
نجيب الله.
نجيب الله ژوند دي څنګه دي؟
الحمد لله شکر ده.
په څه کار بوختي؟
بس هغه مې راځي پاکستان له کینلو کې له خرڅو
مخکې دي دوه څه کول
مخکې مې خن قلم فيك ولا قلم جوړول پاکستان کې
قالین يم جوړول
قلم جوړول. ها او ځوتنی قالین
بیا قالین په ګندلو کې څومره وخت تیر کو؟
تقریبا نه کان تیر کا نه کالا دا غوونه صح کار چې بيخي بس د بدن خو نه زوبر کړلو هغه کارم په پرخه ده بس دا مې خرڅو
تنا تاسو وای کور کې نور څه کوم
کور کې د ماشومان سره خو نه مې نه ماشومان سره ول او ټول
بیا به مې قالین په څومره وخت
کې تقریبا دوه میاشتې کې یو نیم ماشوم وبله بیا
څومره ګټه پکې پات کېده
بس د ورځې کنه میاشتې دورازی
دورازی
دغه درې سوا سلو صفات کې دی یم کوم
اته سی صاحب څنګه او دورازی او په یو قالی نه
نه نه په یو قالی باندې وسته او لکتر بس دی غوی ول موږ ته ولا په دې مشوبات به شر راکولې
دلته ول افغانستان ته چرغلی قالی نه نه ګنده
ولا خور یغ کار کیږي خو غزي په سسول خو د زوبل مونږه نو په تکار مار کنت لکتر دا خسل دی یو کلو کتر په دې سره افغانې وغه ګرانو مال ګرانو
کلم کورتم ګنڈلې دي
نه 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 خو یو کیلو 300 روپے کیلو وتار تخم یو کال یو قالس تقریبا 30 کیلو اختار خورل 30 دی 50 کیلو تار خورل
خالی نه فصو درتل ویدا
تقریبا ډیر درغه ډیر درغه نه ولا
میوه چې خرڅه څومره دې ژوند در بدل کړای دی څومره د کور خرڅ او نور مصرف
ولا خردونه کی ما ته سخت تسوي لزره کی بس خلوی اسټو خلاص
اولادونه دې څنګه مکتب ته ځینې
عظیمه عظیمه ته و نو
هغه ما صرف پر کی
وا شکر ده شکر ده کی
تا تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او ری په روانه خبرونه کې مو وریدل چې نن د قطر په پلازمینې دوحه کې د طالب استازو او د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د سولې د خبرو د افغانستان د سولې د خبرو نوې پړاو پیلېږي. که څه هم چې طالبانو په خپل رسمي اعلامیه کې په دې اړه نه دی ویلي چې د طالبانو مهم مشر ملا عبدالغنی برادر په دې خبرو کې ګډون وکړي او کنه ځکه چې هغه څو زلمخ کې هم په دې خبرو کې برخه نه ده اخیستې، خو یو شمیر لویدیځو اجانسونو نیویارک ټایمز ورځپاڼې او رویټرز خبري اجانس ویلي دي چې ملا برادر په قطر کې دی او د نن ورځې په خبرو کې به ملا برادر هم ګډون وکړي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان